السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. زلمای خلیل زاد وای طالبان د لویدیت سره د خو اړیکو په خاطر د افغانانو بشري حقوقونه تضمین کړي. طالبان بیا وای دا اندېښنې د خبرو لارې هواری د لیشي
بشري مسایلو د خلیل ډیپلوماټیکو مسایلو څخه د فشار د وسیلې په توګه کار وانه خستل سي او د مکالمې او مفاهمې او مذاکرې لارونی ولسی.
خلیل زاد وای طالبان سره د خبرو پر مهال له حقوقي داجمنې نه دی اخیستي.
خلیل زاد کوشش کوي چې ځان ته براءت ورکړي. ټول کې د امریکا ستراتیژي د افغانستان په متعلق ناکام شو.
تور خام کې زرګونه مسافر غني ګونې لستونز سره مخامخ کړي دي. ډاله کې ناروغ لرون کې ډیر کړيږي.
یو اوس مې مریض دی، اوس په رخلارې پروت دی، پرونی د لاشونم کاږي شي او خلیم کاږي شي وا لنونی څو مورز دي ډوډۍ نه خوري.
او په سودان کې د کودتا له وی هڅه ورسته پاوز واک په خپل لاس کې اخیستل. د خبرونه تموز اسد الله لودین هر کلای کوم راپورنو ته ورسته راستنی غوخه. اوس می همکار احمد تکل سټډیو ته راغلی چې تاسو ته د سات خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. ملګری ملتونه وایي د افغانستان لنیمای زیات وګړي به د ژمي له پیل سره سم د خوړو له کمښت سره مخامخ شي. په کابل کې د الکترونیکی پیژندپاڼو ویش بیا پیل شو او د سودان پاوزنن په دې هواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړ. بشپړ خبرونه د ملګرو ملتونو دوو اړوندو ادارو خبرداري ورکړی چې د افغانستان له نیمای زیات وګړي به د ژمي له پیل سره سم د غذایی موادو له کمښت سره مخامخ شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې او د خوړو نړیوال پروګرام په یو ګډ بیان کې چې نن خپور شو د یو روسي ګډ راپور په اساس وایي 22.8 میلیون افغانان به د روانې لیندې میاشتې له پیل وروسته د خوړو له سختې بې امنیتۍ سره مخامخ شي. د ادارو خبرداری ورکړی چې افغانستان له لمخ کې د نړۍ له تر ټولو ناوړه بشري بحران سره لاس ګریوان دی. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایه رئیس ډیوید بیسلی ویلی دی چې پر روان ژمي کې له افغانستان سره حیاتي مرستې کوون شي نو میلیونونه افغانان به اړ شي چې د مهاجرت او لوږې ترمنځ یو خوښ کړي. هغه زیاته کړه چې دا ناورین شیبه په شیبه نږدې کیږي او که پر وخت اقدام ونه شي نو داسې یو ناوړه حالت به حتما پیښ شي. د طالبانو له واکمنې وروسته په افغانستان کې د خلکو ورځنی کار او اقتصادي فعالیت پټه پدری دلای دی. د طالبانو حکومت وایي چې په تهران کې د افغانستان په اړه غونډه ته دوی نه دی بلل شوی. د طالبانو د حکومت وایاند او د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد په دې اړه ازادۍ رادیو ته وویل
د ایران کې کوم نشست میشه نشست همسایه های افغانستان
هغه غونډه چې په ایران کې جوړیږي د افغانستان د غونډیو غونډه ده. موخته تر دې دمه بلنه نه درغله. موخته جزئیات وغوښتنه وکړه خو تر اوسه یې جواب نه دی راکړی.
ایران هم تر اوسه نه دی ویلي چې طالبانو ته په دې غونډه کې د بلون د ګډون بلنه استولې کنه. خو ښاغلی مجاهد وویل چې دا غونډه د افغانستان په ګټه ده. د ایران فارس خبری آژانس پرون راپور ورکړ چې په تهران کې د چهارشنبه ورځې په غونډه کې د پاکستان، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران ګډون کوي. راپور زیاتوي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر به هم په آنلاین ډول په غونډه کې حاضر وي خو په غونډه کې د روسیې د ګډون په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي اداره په کابل کې د برېښنایي تذکرو د ویش د لړۍ د بیا پیل خبر ورکوي. د ادارې نن پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د لړۍ د پلازمینې کابل د برېښنایي پیژندپاڼو په ټولو ویش څانګو کې پیل شوې. په بیان کې هغو کسانو ته چې د روان کال د زمري یا اسد تر شلمې نیټې پورې د کابل د برېښنایي تذکرو په ویش څنګه کې د بایومټریک بهیر بشپړ کړی خبر ورکړل شوی چې د خپل تذکرو د ترلاسه کولو لپاره اړوندو څنګه ته ورشي. لازادي رادیو خبرونه اوري. د سودان پاوز نن په دې هواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړ او هغه اداره منحل کړه چې له دیموکراتیکي لارې د سیاسي انتقال په هدف جوړه شوې و. پوځي واکمنو نن د هغه اقدام په ترڅ کې چې فعالان یې کودتا بولي د ملکی حکومت د مشرانو لنی ولورسته نوې حکومت جوړ کړ. د کودتا مشر جنرال عبدالفتاح برهان په یو ټلویزیون وینا کې وویل د انقلاب د تګلوري د اصلاح لپاره په ټول هیواد کې بیړني حالت د اعلان پریکړه وشوه. جنرال برهان وویل په دې ترڅ کې د سیاسي انتقال خپلواکه شورا او حکومت منحل شول. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د پوځي کودتا پر وړاندې د مظاهرو په ترڅ کې پر معترضانو د وسلوالو ځواکونو لخوا د ډزو راپورونه ورکړل شوي. د العربیه ټلویزیون د راپور له مخې یو شمېر کسان په اخوډب کې ټپیان شوي دي. د سودان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ولکر پرتیس وویل چې د سیاسي انتقال د زیانمنولو لپاره کودتا ډیر اندېښمن کړی. د افریقا د ښکر سیمې لپاره د امریکا ځانګړي استازي جفري فلټمن پر ټویټر ولیکل چې د پوځي اقدام د اساسي قانون له اصولو او د خلکو له ډیموکراتیکو هیلو څخه سرغړونه ده. او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل پر ټویټر ولیکل چې په سودان کې جریانات په ژوره اندېښنه څاري. د ازبکستان د انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې شوکت میرزیایوف یو ځل بیا د دې هیواد د انتخاباتو ګټونکی شو. د ازبکستان د انتخاباتو کمیسیون په سلو کې د څه باندې اتیا رایو له شمېرنې وروسته نن دا اعلان وکړ. د منځنۍ آسیا د دې لوی هیواد خلکو پرون د اکتوبر په 24 رایې ورکړې. د میرزیایوف پر وړاندې څلور کاندیدان ولاړ وو چې ډیر مشهور نه وو او د حکومت پلویان هم بلل شوي. لکه چې ازبکستان په 1991 کال کې له پخواني شوروي اتحاد څخه خپلواکۍ ته ورسېد، دا په دې هیواد کې د ولسمشرۍ شپږم دور انتخابات دي. او اسرائیل په پام کې لري چې د متحدو ایالتونو له اندېښنو سره سره په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې نور 1455 میشت ځایونه جوړ کړي. د اسرائیل د ځمکې ادارې پرون د اکتوبر په 24 د لویدیځې غاړې په یو شمېر میشت ځایونو کې د دې نویو کورونو د رغونې مناقصه خبره کړه. لویدیځه غاړه هغه سیمه ده چې فلسطینیان غواړي خپل راتلونکی دولت پکې جوړ کړي. اسرائیل دا سیمه په 1980 کال کې لشپږ ورځنۍ جګړې وروسته اشغال کړه.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ، د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. راځو د دې خبرونې د سر راپورته. زلمای خلیلزاد وای تر هغو له طالبانو سره اړیکې عادي کېدای نشي تر کله چې دوی د افغانانو حقونو ته بشپړ درناوی او له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره په خپلو ژمنو عمل نوي کړی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا مخکینی استازي دا خبرداري هم ورکړی چې د اوسنی وضعیت دوام د افغانستان اقتصادي سقوط ته زمینه برابرولی شي او یو کورنۍ جګړې ته هم حالات للی شي. خو طالبان بیا له ډیپلوماتیک لارې د ستونزو په حل ټینګار کوي او وایي چې د فشار د پخوانیو تګلارو تکرار ګټه نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا مخکنی استازي او له طالبانو سره د سولې د هوکړې لاسلیک کوونکی زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لروانو کارونو ناخوښه ښکاري. خغلی خلیلزاد د افغانستان په اړه د ماموریت لپاره وروسته له سی بی ایس ټلویزیون سره خبر لومړنۍ مرکه کې وویل طالبان خپل منځي اختلاف لري او همدا لامل دی چې یو اخلو عمل نه کوي. زلمی خلیلزاد د طالبانو لخوا خونځیو ته د نجونو نه پرې خودو ته په اشاره وای پر دوی باید فشار دوام وکړي او کدا کارونه شي طالبان به د ټولګډونوالي پر لور حرکتونه کړي. خلیلزاد په دې مرکه کې ویلي تر هغه له طالبانو سره اړیکې عادي کېدای نشي تر کله چې دوی د افغانانو حقونو ته درناوی او له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې خپلې ژمنې عملي نکړي. خو د دې وضعیت دوام د افغانستان د اقتصادي سقوط او د یوې بلې کورنۍ جګړې د پایله بولي. له سی بی ایس سره مرکه کې له طالبانو سره د امریکا د سولې هوکړه هم تر پوښتنې لاندې راغله. خو زلمی خلیلزاد دا هوکړه د بهرنیو عسکرو د وستو یو غوړه لار وبلله.
د یو ډیموکراتیک افغانستان د جوړېدو لپاره زما په اند دا کار بریالی نه شو، خو مبارزه شته. طالبان د افغانستان یو حقیقت دی، موږ هغوی ته ماتې نه ده ورکړي. په حقیقت کې دوی د جګړې په ډګر کې پرمختګ کاوه، ان هغه مهال چې موږ له دوی سره د سولې خبرې کولې. له همدې امله موږ خبرې غوره ګڼلې، ځکه نظامی مسایل هغه ډول چې موږ وختل پر مخ نه تلل. هر کال ډېره جغرافیا زموږ له لاسه وته.
زلمی خلیلزاد دا ومنله چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو کې مخکنی افغان حکومت هیڅ ونډه نه درلوده. خو دوی وویل راتونکو پړاو کې د حکومت د شراکت بحث موجود و. په دې مرکه کې لسول وړاندې د طالب بندیانو د خوشګیدو په اړه هم وپوښتل شول. خو خلیلزاد وویل دا کار د باور جوړونې لپاره وشو، هغه باور چې لا نه دی جوړ شوی. او خاغلی خلیلزاد اوس د نړۍ د فشار په پایله کې د جوړیدو غوښتل کړي، خو طالبان وایي د فشار ناکامې تجربې پایله نه لري او باید تکرار نشي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل هغه لار چې اړیکې لا ترنګلې کوي نه د افغانانو او نه هم د نړۍ په ګټه ده.
زموږ هیله دا ده چې له دې وروسته هم له داسې بشري مسایلو څخه له ډیپلوماتیکو مسایلو څخه د فشار د وسیلې په توګه کار وانخیستل سي او د مکالمې او مفاهمې او مذاکرې لارونی ولسی او کومې ستونزې اندېښنې چې په لار کې پروت دي هغه د مسالمه تمیز لارې حل سي.
زلمی خلیلزاد د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته په خپل استفالې کې هم یادونه کړې وه هغه څه چې ورستیو کې غوښتل و نشول. د دې په خپل خبره غوښتنې په سولیز ډول د واکلیک او خپل ځای د بنسټونو او تیرو لاسراوند خوندیتوب. خلیلزاد ژمنه کړې چې د افغانستان د پیښې وضعیت په اړه ډیر پراختونکي کې وایي، خو د دې ویلو پایلې پر طالبانو د فشار راوستو د غوښتنې له دواب وکړ.
و موریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت په خوانی استاذ زلمای خلیلزاد وایي تر هغه چې طالبان په افغانستان کې بشري حقوقو ته درناوی ونه کړي او له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې خپل ژمنې عملی نه کړي د امریکا اړیکې ورسره نشي عادي کېدلی. په همدې تړاو مې د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار وپوښته او ورڅخه مې په پیل کې پوښتنه وکړه چې خلیلزاد له دې مرکه او پټوله کې په دې سرګندونو سره غواړي څه وخی. هغه وایي
دغه مصاحبه ما هم واورید او سوزل می واورید. نو خلیلزاد په دغه مصاحبه کې کوشش کوي چې ځان ته براءت ورکړي په ټوله کې د امریکا ستراتیژي د افغانستان په متعلق ناکام شو. د خلیلزاد یا د امریکا ستراتیژي په نتیجه کې په زرګونو افغانانو وژل شو، په زرګونو افغانان جیلونو ته واچول شو، د ټولو نړیوال قوانینو پر خلاف افغانان له خپل کور او ټاټو به وخلې بل چې ریوی ورته زندانی کړل. په د حق لا دغه مصاحبه تر یو حد پر خلیلزاد کوشش کوي چې د امریکا ملت ته وایي چې مونږ طرحګر مات کړل.
تاسو وایي چې د امریکا ستراتیژي ناکامه و، د خلیلزاد ستراتیژي ناکامه و، اوس دوی غواړي چې خپل ولست قناعت ورکړي او هغوی ته وایي چې نه زموږ ستراتیژي بریالۍ و، ترهګر مو مات کړ. څه باید شوي وایي چې د امریکا یا په ځانګړې توګه د خلیلزاد دغه ستراتیژي بریالۍ ګڼل کېده او لمخې په افغانستان کې هم دغه اوسنۍ وضعیت نه و رامنځته شوی؟ هدا اقل اقتصادي وضعیت ښه وایي، د واک لیک دی او څه په نورمال حالت سره شوی وایي، او د افغانستان دغه نړیوال اجتماعي به هم نه و فریز شوی یا به نه و کنګل شوی.
د ترهګر تعریف د امریکایانو په مخ کې دا دی چې کوم ځای چې د امریکا د ملي منافعو پر ضد وي هغه امریکا ته ترهګر دی. په ټوله کې امریکا په دې سیمه کې، په عراق کې، په سوریه کې او په افغانستان کې ناکام شو. یو بل دا ده چې دلته ترهګر حضور نه درلود، دلته یو نظام و. دغه خبرې ته لابی کول چې په افغانستان کې ترهګری وو ته یو ډیر غلطه، بې اساسه، بې معنا او بې ځای خبر دی. دلته یو نظام په اسم د په نوم د امارت اسلامي وجود درلود چې هغه نظام په 9/11 کې ایس انوال نه و. ایس یو افغان د 9/11 نه تراهو، نه بانی و او نه یې جوړ کړی و. دا ملت ته باید تاریخ دغه واقعیتونه ویل سي.
او ډاکټر صدیق بخامه خپل سپیناوای به کوي خپل ولست مجبور دي چې دا خبرې وکړي. اوس دوی ویلي چې طالبانو ته پکار ده چې بشري حقوقونه مراعات کړي، د ښځو حقوقونه مراعات کړي، چې غواړي چې امریکا سره نارمل اړیکې ولري یا عادي اړیکې ولري. فکر کوي والي خلیلزاد د دغه موافقې د طرحې د جوړولو پر مهال له طالبانو نه داسې ژمنې نه اخیستي چې اوس ورته دا ډول شرطونه وړاندې کوي.
کله چې موږ په یو موضوع باندې بحث کوو باید دغه ابعادو ته اشاره ولرو. په افغانستان کې نقض د حقوق بشر د چا له طرفه وشو؟ د افغانانو کورونو د چا د بمبار لاندې وران شو؟ د بمونو مور د چا له طرفه استعمال شو؟ د خلکو د خادی او خوښۍ محفلونه د چا له طرفه بمبار شو؟ دغه معاهده اولنی نقض د امریکایانو له طرفه وشو. امریکایانو پس له دنه چې طالبانو سره معاهده امضا کړي په طالبانو حمله وکړي، د طالبانو بندیان خلاص نکړ. امریکا له اول نه نیت دلته نه و چې دلته د یو دیموکراتیک انسټیټیوشن تر سوري لاندې یو نظام جوړ سي. امریکا غوښتل خپل غچ واخلي. خلیلزاد په خپله ما ورنه اوریدلی په مصاحبه کې ویل چې امریکا چیرې زینه د چاله اجازه غواړي او چیرې چې وزیر
د چاله د وختم د خبرونه کم دغه د واکوم انتقال چې په افغانستان کې وشو ولسمشر ووتل افغانستان طالبان راغله د امریکا تر هنه او امریکا په بل رقم غوښتل چې دغه طالبان نظام تر راګټ کی
د امریکا غلطه ستراتیژي و چې غنی ساحه پریښود او د افغانستان نه ووتل په دې لحاظ موږ په صراحت دلته ویلی شو چې د امریکا ستراتیژي د افغانستان په هر مقام شو او کچیر طالبان حضور نه درلود کابل به چور شوی وای.
د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري اوریدونکو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له اوس نه 2:43 دقیقې وروسته په شارجه کې له سکاټلند سره خپل لومړنۍ لوبه پیلوي. په نړیواله کرکټ شورا کې د افغانستان د ټیم په اړه ځینې تبصرې شوې دي. یو تبصره دا ده چې ویل شوې د افغانستان ټیم نن په شهزاد محمدي ډیر حساب کولای شي. دوی وایي چې چیرته شهزاد محمدي په وکټه باندې ودرېږي کولای شي د افغانستان ټیم بریا ته ورسوي. د ازادي راډیو په فیسبوک پانه کې هم په دې اړه باندې ځینو اوریدونکو راته کمنټونه پریښي دي. عبدالولی افغان لیکلی وای ان شاء الله چې افغانان غټي کریم شهیدا ویل دی وای بریا د هغه چا ده چې خ او یا له مسولیت نه ډاکه لوبه وکړي. په کرکټ کې اټکل نشي کېدای خو خلوبه چې د هر چا لوروي په هغه باندې حساب کیږي. نعمت افغان هم لیکلی وای د افغانستان د بریا په هیله. طارق صافی لیکلی وای ک ازغر او حمید په دې ټیم کې وینو د هیڅ څوک به یې د بریا تمه و نکړي. بل اوریدونکو عاشق الله رحیم صافی لیکلی وای زما ګران افغانستان به ګټي. نو اوریدونکو په دغو کمنټونو کې چې ګورم شاوخوا اتیا پسلو کې اوریدونکو د افغانستان د بریا هیله کړي. په همدې هیله چې افغانستان نن د غلمرنۍ لوبه وګټي راځو بلې موضوع ته. د تورخم لارې پاکستان ته تلونکو مسافر وای زیاتې غنی ګونی او بې نظمۍ د تګ راتګ چاره سختې کړې دي. تیر پنځمبه کله چې ویزلرونکو افغانانو ته د تورخم لارې د وختو اجازه ورکول شو تر نن هر ورځ زرګونه افغانان چې ډېر ناروغ لرونکي دي له ساعتونو ساعتونو انتظار روسته یا بیرته کورونو ته ستنیږي او یا هم په تورخم کې د بل ورځې په تمه شپې سبا کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د تورخم لارې ډېرې تلونکي کسان هغه ناروغان دي چې پر سرطانی او نورو سختو ناروغۍ وخت دي. د کومو چې په خپل هیواد کې درملنه ستونزمنه او له مجبوري ورځې پاکستان ته ځي. عباسین د کونړ اوسیدونکی دی کوم چې له تیرې ورځې راهیسې د خپل ناروغ پلار سره په تورخم کې اخوا د وختو په تمه پروت دی. عباسین وایي پلار یې په امبولانس کې په داسې یوې سختې ناروغۍ اخته پروت دی چې تیره شپه یې د سختې ناروغۍ له کبله لاسونه او پښې کاږه شوي وو. دای چې د تګ اسنادونه په لاس کې لري وایي چې ځایي مسؤلان دي د خلکو د غنی ګوډي مخاوني سي څو نسبت ډیرو اړمنو او ناروغ لرونکو ته د وختو لار هوار شي.
راوسته ده د پرون د اشتراط اند شي د امبولانس ولال ده د ټکسي امبولانس ده به شي ولا ورته را باندې چې بيګ غریب خلک شي موږ سره دوا پیښ نه شته نو دله پیښ ورکو کا کوي او کو کا مریض او غمو کو د چی شي غمو کو د خپل ګیر دي غمو کو دا مې راوسته پیغام دې ته پښتنه ورا او ته مو ولې رامه وستا خاري شي د مریض یو دي دا ډاکټرانه تر وږي موږ ته به ته څو خاطه نه بریدي د ورشو دا اوس مولا ورغلی و مالته به دم وستر رسخت کی اوس می مریض د اوس پور قلار پروت د پرونی د الله شونم کاږي شو خلیم کاږي شو وا به خید خبر نه ولیدل انني څو مورز د چی دوړی نه خوري چی نشکی د وای نه غل تفراته د خبره ایمانه.
سید اصغر له مرکز کابل له خپل ناروغ سره چی په کین سرهخته ده دوه ورځې وړاندې تورخم تراغله ده. د نیوکه کوي چې د تورخم هغه مسولان په جدیت سره د خلکو د کارونو په تر سره وی کې پاتې راغلي دي چې لا عملی خلک لستونزو سره مخ دي. سید اصغر له مسؤلانو غواړي چې د ترخم له لارې تلونکو مسافرو ته د لازم یا سانتیاوی برابرې او دوی د لکړه ووش خورل شي.
ما مریض را وسته د کانسر مریض ته فرون راغلی مو دغلته مشته په دې هوټل کې لا نوبت نه درغلی راته ناغه فاته کار کیږي په افغانستان ته هغه خود څه مسولیت نه دغه فاته کار کیږي نو بس دلته په انتظار دوه مریضانو وګورو څلورم کې وته کیږي چې بیا څه وخت راځي دوه ګنټه بعد راځي وای ګنټه بعد راځي په دې معلومات نه پیږو واغه د سار نه دین دغه تولال دی ما مریض دغه تولال دی کانسر مریض ده او بس ولال لا تر اوسه نوبت نه درغلی چې څه
په تورخم کې پاکستان ته د تلونکو خلکو شکایتونه او اندېښنې په داسې حال کې دي چې د پاکستان د بهرنۍ چارو د وزیر لراتک سره سم د هغو کسانو پر مخ پرانیستل شو چې د دغه هیواد آنلاین ویزه لرونکي وو. خو په دغه ورځ تورخم دروازه د شاوخوا درې ساعتونو لپاره خلاصه پاتې شوې وه او وروسته بیا بیرته تړل شوې چې لامل یې د خلکو ډیره ګڼه ګوڼه او بې نظمي یادېده. له هغې ورځې راهیسې تر ننه د ښځو، ماشومانو، ناروغانو، محصلانو، سوداګرو او نورو په ګډون هر ورځ زرګونه کسان چې پاکستان ته د تګ اسناد لري تورخم ته ځي او په ساعتونو ساعتونو د خپل نوبت په تمه وي. په همدې حال کې د تورخم کمیساری مسؤلین وایي د تورخم دروازه له پاکستانی چارواکو سره له خبرو وروسته د تیرې جمعې په ورځ بیرته پرانیستل شوې چې د ورځې 12 ساعته به د مسافرو پر مخ خلاصوي. یادې ادارې د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي د تورخم دروازه وړ مورز هم د زیات بیروبار او د خلکو د بینظمۍ لامل تړل شوی و چې اوس بیرته د قانوني اسناد لرونکو افغانانو لپاره خلاصه شوې ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په خوست کې د یتیمانو د روزنتون زده کوونکي چې د کار او ټولنیزو چارو ریاست په چوکاټ کې فعالیت لري د اقتصادي ستونزو له کبله رخصت شوي دي. د روزنتون مسؤلان له طالبانو، خیریه بنسټونو او شتمنو خلکو غوښتنه کوي چې د ځای سره د نقدي او د خوراکي توکو مرستي وکړي. بل ورته طالب چارواکي وایي د شته اقتصادي ستونزو تر حلېدو وروسته به روزنتون څخه تللي زده کوونکي بیرته ور وغوښتل شي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
د خوست د یتیمانو په روزنتون کې چې په خوا لسګونو ماشومانو زده کړه او استوګنه کوله، د مالی امکاناتو او خوړو د نشتون له کبله هغوی خپلو کورونو ته رخصت شوي دي. د مسؤلینو په وینا په روزنتون کې اوسمهال داسې شپږ ماشومان پاتې دي چې نږدې خپلوان او کورونه نه لري. د روزنتون مسؤلین له طالبانو، خیریه او مرستندوی بنسټونو همدارنګه شتمنو خلکو غوښتنه کوي چې د یتیمانو د دې پالنځ سره د خوراکي توکو په ګډون هر ډول مرسته وکړي. د خوست د یتیمانو روزنتون د لیلی مدیر سورګل آزادۍ راډیو ته وویل په دې ځای کې د ماشومانو مهمه ستونزه د خوراکي توکو نشتون دی.
دا د ماشومانو دا ستونزه ده چې موږ هیڅ خوراکي مواد نه لرو. شتمنو خلکو نه دا هم خواهش ده چې موږ سره کمک وکړي. هیڅ کور نه لري. دلته شپې گوه کسه دلته موږ سره پر روزنتون کې ژوند کوي. نور وړ کې مرسخات کړي دي د مواد د نشتوالي له امله.
د روزنتون مشر لطیف عیاز وایي دوی سره مخکې 15 یتیمان ورسره ول چې د هغوی ډېره برخه یې د امکاناتو د نشتون له کبله خپلو کورونو ته رخصت کړه. خو یو څو ماشومان شته چې سرپرست او کورونه نه لري. د لطیف عیاز په وینا د روزنتون کارکوونکي او مامورین هم له دې کبله د ستونزو سره مخامخ دي چې له وروستیو درې میاشتې خپلې تنخواوې نه دي اخیستي.
په تېر کې موږ تقریبا ټوټل 8 نفره ظرفیت لرو. د هغې جملې څخه په روزنتون کې 15 نفره موجود وو. د شمی موادو د ستونزې له امله مو هغه څوک چې کورنۍ لرلی هغه مرسات کړی دي. شپږ نفره چې کور او سرپرستان نه لري هغه دلته روزلی کېږي په روزنتون کې. د هغه مواد چې تیر پاتې شوي وو هماغو نه استفاده کوو.
بل لوري ته طالب چارواکي وایي چې اصلا د روزنتون ماشومان د کورونا د څپې پر مهال رخصت شوي ول چې تر اوسه روزنتون ته بیرته نه دي ستانه شوي. خو بې سرپرسته ماشومان اوس هم په روزنتون کې اوسیږي. د خوست اطلاعاتو فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل روزنتون اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. کله چې شته اقتصادي ستونزې حل شي پاتې یتي ماشومان به هم روزنتون ته ورغوښتل شي.
یو هغه ماشومان کوم چې مخکې او د کرونا دی وبادي وجنه کورونو ته تللی وو هغه اوس هم تللی دي. اوس کوشش روان دی چې هغوی بیرته راوړي. بل یو شمیر هغه ماشومان کوم چې بې سرپرست وو هغه اوس هم شته. د هغوی د خوراکي موادو روغتیایي چارو دپاره پوره پاملرنه شوې ده. د یو څه مشکلات نور هم حل شي. اقتصادي مشکلات هغه پاتې ماشومان به هم د ریاست ته واپس راشي.
د مسؤلینو په وینا په خوست کې دا مهال د وژل شویو او معلولینو لس زره کورنۍ رسمي ثبت او راجستر شوي چې دا ټولې کورنۍ ماشومان لري او د هغوی په خبره چې ماشومانو ته باید د سالمې روزنې او پالنې زمینه برابره شي. د خوست د روزنتون له ماشومانو سره د تیر حکومت چارواکو د یو مجهز روزنتون د جوړولو ژمنه کړې وه او بودیجه یې هم منظوره وه، خو تر اوسه یې په عملي ډول د ودانیزو چارو څرک نه تر سترګو کیږي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
او ردون کور اصرا پات شیپ دویم نیمایی که در تا دوا اونیس پرگرامون امنیت او سالم چاپریال او جوان پا شیبو کلرو خو ترده مخکی یوان نرهوالا مسئله را اخلو. پا سودان که پاوز کودتا کرده او دا صدرازم عبدالله حمدوک پا گدونه د کابینه یو شمیر نور غړي هم نیولې دي. د سودان حکومت دی وی حکومتي شورا لخوا چې پوزیان پکې غړیتوب لري اوس اداره کیږي او دغه شورا په سودان کې بیړنۍ حالت اعلان کړی. دا چې تازه جزئیات څه دي، همکار مې مجیب حبیبزی دا موضوع تعقیب کړی، دا مهال را سره په سټوډیو کې دی. حبیبزی صاحب، په سودان کې د کودتا وروستي جزئیات کله اوریدونکو سره شریک کړئ. مهرباني.
مننه لودین صاحب، نن په سودان کې پوځي بیرنۍ حالت اعلان شوی دی او په دې هیواد کې هغه واکمنه شورا هم منحله کړې چې غوښتل یې د ولسواکۍ له لارې د سیاسي قدرت د لیږد لپاره په دغه هیواد کې زمینه مساعده کړي. پوځي واکمنانو د هغه اقدام په پایله کې چې فعالانو کودتا بللې ده، د ملکي حکومت د مشرانو له نیولو وروسته نوی حکومت هلته په سودان کې اعلان کړی دی. د سودان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړي استازي ولکر پریتس په دغه هیواد کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښکاره کړې، ویلي دي چې د شورا غړي، د کابینې وزیران او د صدراعظم نیول باید په ډیر دقت سره د نړیوالو لخوا وڅارل شي. په دې تړاو د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل هم ویلي چې په دغه افریقایي هیواد کې د یو شمیر وزیرانو نیول کېدو دی اندېښمن کړی دی او دی په سودان کې جریانات او سیاسي تحولات چې همدغه کودتا ته تړاو لري ډیر په دقت سره به هلته څاري. تر اوسه د نړۍ نورو هیوادونو مشرانو کوم ځانګړی غبرګون په دې تړاو نه دی ښکاره کړی، خو د سودان پلازمینې خارتوم ته په تللې لارې هم د ترافیکو پر مخ بندي شوي دي او دولتي تلویزیون نن له سهار راهیسې حماسي سندرې خپروي. هلته په عین وخت کې راپورونه ښکاروي چې د سودان د حرفې یوه ټولنه یا انجمن چې دغه هیواد کې دیموکراسۍ پلوی دی له خلکو وغوښتي چې د حاکم شورا په وړاندې د یوې احتمالي کودتا د مخنیولو لپاره سرکونو ته راوتلي وای باید سهار رئیس، خو پوز بیا بریالی شول چې کودتا ترسره کړي او په سودان کې نوی حکومت اعلان کړي. په 2019 کال کې هم د یوه ولسی پاسون په پایله کې د سودان پخوانی ولسمشر عمر البشیر د پوز لوري ګوښه کړل شو او لاغه رئیس دا دولت د یوې ګډې شورا لخوا چې پوزیان او ملکان هم په ګډه پکې شامل وو تر دې دمه اداره کېده. او د راپورونو په حواله همدا مهال د واکمن شورا د پوځي او ملکی غړو ترمنځ هر شی به اختلاف زیاتی او پوځ هڅه کوي چې ټول قدرت ځان ته منحصر کړي.
ډیره مننه.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر عدد زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شي کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا د کندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوریدونکو ټیک دوه ساعته وروسته د افغانستان او اسکاټلند کرکټ ټیمونه د سیالۍ ډګر ته کتکیږي. هلته به معلومه شي چې ټاس کومه لوبډله ګټي دغه لوبه د شارجه په لوبغالي کې ترسره کیږي. اوس هم رسیدو ورو د خبرونې دویمې نیمایي برخې ته وړاندې درته امنیت او سالم چاپیریال او ژوند په شیبو کې پروګرامونه لرو، خو اوس څلور نیمې بجې دي. لاند خبرونه له احمد تکل ناورو.
د ملګرو ملتونو دو اړوندو ادارو خبرداری ورکړی چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي به د ژمي له پیل سره سم د غذایي موادو له کمښت سره مخامخ شي. د خوړو او کرنې ادارې او د خوړو نړیوال پروګرام په یو ګډ بیان کې وایي چې 22.8 میلیون افغانان به د رواني لیندۍ میاشتې له پیل وروسته د خوړو له سختې بې امنیتۍ سره مخامخ شي. د طالبانو حکومت وایي چې په تهران کې د افغانستان په اړه غونډې ته دوی ته بلنه نه ده استول شوې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته څرګندونې وکړې. د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي اداره په کابل کې د برېښنایي تذکرو د ویش د لړۍ د بیا پیل خبر ورکوي. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې دا لړۍ د پلازمینې کابل د برېښنایي پیژندپاڼو په ټولو ویش څانګو کې پیل شوې. د ازبکستان د انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې شوکت میرزیایف یو ځل بیا د دې هیواد د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی شو. د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون رئیس نن وویل چې میرزیایف په سلو کې 80.1 رایې وګټلې او د یوې بلې 15 کلنې دورې لپاره ولسمشر شو. او اسرائیل په پام کې لري چې د متحدو ایالاتونو له اندېښنو سره سره په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې نور 1455 میشت ځایونه جوړ کړي. د اسرائیلو د ځمکې ادارې پرون د اکتوبر په 24مه د لویدیځې غاړې په یو شمیر میشت ځایونو کې د دې نویو کورونو د رغونې مناقصه خپره کړه.
که غواړی چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولې زموږ وی پاڼه کې مونډلی شي، آدرس یې د azadiradio.com. اوس هم ور رسیدي اونیز پروګرامونو امنیت او سالم چاپیریال او ژوند په شیبو کې، خو تر دې وړاندې د ورځې سپورتي خبرونه اورو.
افغانستان د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه نن د سکاټلند په وړاندې کوي. دا لوبه نن ماښام د افغانستان په وخت 6:30 بجې د شارجه په لوبغالي کې پیلېږي. د افغان لوبډلې کپتان محمد نبی ساحل له لوبې مخکې په خبري کانفرنس کې وویل افغان مینوال په بې صبرۍ منتظر دي چې په نړیوال جام کې خپل لوبډله وویني، او دا په اوس وخت کې د دوی لپاره یوازینی خوشحالي ده. په همدې خاطر به هڅه وکړي چې لوبې وګټي او خپل وطنوال خوشاله کړي. کرکټ مبصرین وایي افغان لوبډله د خولو پاړو په درلودلو سره د لوبې د ګټلو ډیر چانس لري، خو سکاټلند لوبډله هم اوس تر پخوا پیاوړې شوې چې 12 لوبډلو ته د لارموندنې په ګروپ کې یې د بنګلاديش ته ماتولو ترڅنګ عمان او پاپو نیو ګینی لوبډلو ته هم ماتې ورکړه او په خپل ګروپ کې یې لومړی ځای خپل کړ. د افغانستان د درویش کلنو د فوټبال ملي لوبډله به په آسیایي لوبو کې ګډون ونه کړي. د افغانستان فوټبال فدراسیون وایي د درویش کلنو د فوټبال ملي لوبډله د آسیایي اتلولیو په مقدماتي سیالیو کې ګډون نه کوي ځکه په وخت د سفر زمینه ورته برابره نه شوه. د دې فدراسیون په خبر پاڼه کې د سفر د نه کېدلو لامل د افغانستان اوسنی نامطلوب وضعیت ښودل شوی. د فوټبال فدراسیون وایي په وخت لوبغاړو ته د الوتنې فرصت برابر نه شو او د دوی هڅو هیڅ نتیجه ورنه کړه. ټاکل شوی وه چې د درویش کلنو د فوټبال ملي لوبډله د آسیایي اتلولیو په مقدماتي لوبو کې د ګډون په خاطر بحرین ته سفر وکړي، خو دا سفر د الوتنو د ستونزو له امله ونه شو. ویراټ کوهلی وایي د یوې لوبې بایلل دا معنا نه لري چې دنیا ختمه شوه. د هند کرکټ ملي لوبډلې کپتان ویراټ کوهلی پاکستان ته د لوبې تر بایللو وروسته په خبري کانفرنس کې وویل چې پاکستان تر دوی ښه لوبه وکړه نو ځکه د لوبې ګټونکي هم شول. د کوهلی پان کله چې مقابله لوبډله ښه لوبه کوي باید وستایل شي او دا کومه د شرم خبره نه ده. خو ویراټ کوهلی دا هم وویل چې د یوې لوبې بایلل په دې معنی نه دي چې دنیا ختمه شوه، بلکې دوی به هڅه وکړي چې په راتلونکو لوبو کې ښه وځلیږي او مخکې لاړ شي. د تېرې شپې په لوبه کې چې د دوبۍ په لوبغالي کې وشوه پاکستان د پچې په ګټلو سره توپ اچونه غوره کړه چې شاهین افریدي د هند پیلي سوپ وهونکي روهیت شرما او کې ایل راهول ژر وسوځول، خو په منځ کې ویراټ کوهلی او رشب پانډ ښه لوبېدل او هند د لوبغاړو په سوځېدو سره په شلو اورونو کې پاکستان ته د 102 منډو هدف کې خود پاکستانی لوبغاړو په ډېرې حوصلې توپوهنه وکړه او پرته له دې چې کوم لوبغاړی له لاسه ورکړي په اتلسم اوور کې یې د هند ورکړی هدف پوره کړ او په دې سره یې هغه تاریخ بدل کړ چې پاکستانی لوبډلې په نړیوال شل اووریز جام کې یوه لوبه هم له هنده ګټلې نه وه.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو سلامونه مې ومنئ. پولیو یا په ماشومانو کې د ګوزند ناروغي یو خطرناک ناروغي ده، نو ځکه باید ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي. له موږ سره میلمه د عام روغتیا په وزارت کې د کتلوي معافیت د ملي پروګرام مسؤول ګله خان ایوب دی.
ډاکټر صاحب، په پایل کې خو ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې په پایل کې دغه دغو ماشومان شمېره ته وایي چې دوی په پولیو باندې اخته شوي دي.
د نیک مرغه چې په دې روان زیږدیز کال کې یوازې یوه مثبته پیښه د پولیو د ناروغۍ لرو، چې هغه هم د دې زیږدیز کال په لومړیو میاشتو کې رامنځته شوې ده. او دغه پیخه د غزنی د ولایت د اندړ ولسوالۍ نه راپور شوې ده. لنیک امرغه چې د جنوري د میاشتې نه موږ تر دې مهاله پورې بلا د پولیو کومه مثبته پیخه نه لرو، او انشاءالله چې موږ ډاډمن یو چې کچېرې په یو ښه کیفیت سره موږ سراسري کمپاین په ټول هیواد کې پلی کړو، کوم هغه لازمې تیاریانې چې دي تدابیر چې دی هغه موږ د هغې د نیولو په درشل کې یو. البته موږ خو د پولیو کمپاین ترسره کوو، خو د دغه کمپاین ترسره کولو دپاره موږ د تیاری په درشل کې یو. موږ غواړو چې دغه کمپاین د نومبر د میاشتې په اتمه نیټه باندې په هیواد کې پلی کړو. د دې پلان د جوړولو یا د عملي کولو دپاره نور په مخ کې ډېر وړاندې کارونه دي چې هغه باید وشي. هغه دا چې لنی کمرګه موږ خو شبکه لرو، یعنی د مرکز د نیولې تر ډېرو لرو پرتو سیمو او بانډو پورې هلته زموږ دغه بشري ځواک چې دی دا شتون لري. نو د دوی لکه بیا د سره تنظیمول، بیا دوی ته د کمپاین د ښه اجرا کونې دپاره روزنیز کورسونه په لار اچول، او بیا دوی ته لکه هغه واکسین او نورو مهمات رسول، او بیا په ټولنه کې د پوهاوي د کچې لوړول، دغه ټول هغه کارونه دي چې باید د کمپاین نه د مخه ترسره شي.
بله، د سکول کمپاین با د نورو کلونو له کمپاین سره څه توپیر ولري؟
ډیره ښه پوښتنه وکړه. ګورې، تاسو د رسنیو د لارې نه موږ څو ځلې له بده مرغه چې هیوادوال هم شاید دي، بیا بیا ځلې به مویلې چې موږ په سراسري کمپاین کې 10 میلیونه ماشومانو ته موږ غواړو چې د پولیو د واکسین څاڅکي ورسوو. خو له بده مرغه چې په هغه مهال به موږ نه 4 میلیونه ماشومان د امنیت د نشتون له کبله پاتې کېدل. نو اوس خو دغه ډاډ حاصل شوی دی چې هغه ماشوم که چیرې د غره په یو ډېر لمنو کې یا پوڅوکو کې هم اته ژوند ولري، دغه ماشومانو ته به موږ چې کلونه د پولیو د نعمت نه محروم وو، انشاءالله چې په دې کمپاین کې به موږ ماشومانو ته د واکسین څاڅکي رسوو، او هغه ویره او هغه اندېښنه چې په تیرو کمپاینونو کې زموږ سره وه، انشاءالله په دې کمپاین کې نشته. نو زموږ سره اوس یو ښه خبره همدام ده چې دینی عالمان زموږ سره ملګري شوي دي، د ممبر د لارې نه لکه د خپلو ټولنو د لارې نه پیغامونه ټولنې ته رسیږي. او تاسو پوهیږئ چې زموږ ټولنه یو مذهبي او سنتي ټولنه ده، نو د دینی عالمانو لکه خبرې ډېر په غور باندې اوري.
په سګنی کمپاین کې چې د پولیو پر ضد کیږي او تاسو واکسین چمتو کړی ده د ماشومانو لپاره، په کوم شمیر ماشومان تاسو په پام کې لرئ چې واکسین به کړی؟
ډیره ښه پوښتنه وکړه. البته دغه موږ په تیرو کمپاینونو کې هم په دې پیمانه پلانول، لس میلیونه د 50 کالو نخکته ماشومان دا موږ په پلان کې راوستل. خو هغه پلانونه د دې اوسنی پلان سره دا توپیر لري چې هغه ته به یوازې د کاغذ په مخ کې د عملی بڼه به نه اختیاروله. خو اوس مهال نو زه په دې باوري یم چې هغه 4 میلیونه ماشومان چې پر کمپاین کې زموږ نه پاتې کېدل، هغوی ته به په دې کمپاین کې موږ د پولیو د واکسین څاڅکي ورسو.
که څه هم بار بار موږ د پولیو د واکسین په ارزښت خلکو ته خبرې کړي، خو بیا هم په ځینو سیمو کې لیدل کېږي چې یو شمېر خلک د پولیو د واکسین پر وړاندې یو ډول بې پروايي ښیي، خپل ماشومانو ته د پولیو واکسین نه ورکوي. تاسو په دې کمپاین کې چې شروع کېږي به څومره مطمئن یې چې هغه کسان چې د پولیو واکسین خپل بچو ته نه ورکوي دا ځل به ورکوي؟
دا ځل کمپاین زما په آن باندې د تیرو کمپاینونو سره ډیر زیات توپیر لري، ځکه هغه مهال چې وو په کلو او بانډو کې د خلکو ذهنیتونه چې وو دا ګډوډ وو. حتی په هغه وخت کې داسې ډنډوري اوازې د واکسین په ضد باندې کېدلې چې ګویا د واکسین داسې ناوړه اغېزې خندي، یا فرضاً زموږ ټولنه کې خو ما تاسو ته مخکې ویلي چې مذهبي او سنتي ټولنه ده، دغه ناوړه تبلیغاتو کې داسې هم ویل کېدل چې دا لکه د امریکایانو پروژه ده، یا د دې کې داسې خبرې کېدې چې هغه علمی اساس او بنسټ یې نه لري. داسې ویل کېدل چې لکه دا د بیزوګانو په غوښو کې دا واکسین جوړ شوی دی. خو په دې اړه باندې موږ د دینی عالمانو، نه یوازې د افغانستان د دینی عالمانو بلکې د نړۍ د دینی عالمانو چې په هغې کې د سعودي عربستان د حرمینو لکه فتواګانې، همداسې د دیوبند د مدرسې فتواګانې، یعنی د ډیرو معتبرو لکه دارالعلومونو د هغوی فتواګانې زموږ سره شته. حتی د قطر کې یو ډیر ستر اسلامي مرکز دی، نو د هغوی لکه موږ سره د دې فتواګانې شته. او هغو ټولو په دغه فتواګانو کې د پولیو د واکسین تطبیق ته اجازه ورکړې ده. او اوس مهال چې ممبر هم زموږ سره ملګری شوی دی، نو موږ به د پخوا په پرتله اوس ډیر ډاډمن یو چې دغه د پولیو د واکسین څاڅکي به ټولو هغو ماشومانو ته چې هغه د واکسینولو دپاره د هغوی عمر مناسب وي هغوی ته به ورسوو.
بله، او خلکو ته چې لا هم د پولیو په خطر نه پوهېږي او د پولیو واکسین یو بې ارزښته شی ورته ښکاري، د تاسو مشوره څه ده؟
پولیو خو داسې یوه ناروغي ده چې یا ماشوم وژني او یا یې په تلپاتې معلولیت باندې اخته کوي. دغه ماشوم که مړ شي ډیر ښه دی، زه باور کوي زه د په مرګ ډیر خوشحاله کیږم چې مړ شي. نظر دې ته ګوري، تاسو حدیث دی، نو هغه داسې وایي چې لکه ډیره نیکمرغه کورنۍ هغه ده چې په دې کې ماشوم وي، یعنی ماشوم ته دومره غټ لکه په یو حیثیت په یو خوښۍ باندې قائل شوی دی زموږ د اسلام مبارک دین. او بیا ویلی چې ډیره بدمرغه کورنۍ هغه ده چې په هغې کې معلول ماشوم وي. نو دغه معلول ماشوم چې دی، دا نه یوازې دا چې خپله د دې ماشوم دپاره تل عمر یې چې دی په کړاو او په زکاو تیریږي، دا بیا نه د خپل ځان دپاره، هم د خپلې کورنۍ دپاره، هم د ټولنې دپاره بیا د اوږو بار جوړیږي. نو د دغه د اوږو بار چې دی دا ډیره ستره علاقه لکه بیا د زړه خوراک دی. نو د دغه زړه خوراک د مخنیوي په خاطر باندې د ټولو میندو او خویندو نه زما دغه غوښتنه ده چې په خپلو اولادونو باندې رحم وکړي، د ناوړه تبلیغاتو له اغیزې لاندې رانه شي. او دغه دوه څاڅکي واکسین چې هغه هم زمونږ واکسیناتوران دوی د کورونو ته دروازې ورسوي، نو دوی دې د خپلو ماشومانو د روغتیا او سلامتیا دپاره دغه دوه څاڅکي واکسین تطبیق کړي. او موږ ګټه به هم پکې دای چې هیواد به هم د پولیو د شتون نه پاک شي، او د نړۍ د نورو هیوادونو سره به موږ هم د هغوی په قطار کې ودرېږو.
ډېره زیاته مننه تاسو باندې اوسئ.
تاسو نه مننه کوم. ده
درنو دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر راغله شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی به دی کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه میومنی د فیروزی د غمی پاکل څومره په هیګي
فیروزی غمی دا یو انانوی پس منظر لري چې خلکو ترمنځ داده چې دا جرأت راولي یو نو بدن سره سازګاری لري روان سره سازګاری لري
خلک پاکل کوم باورونه لري
کله چې خځه شو دې په خوي پرزن چې ډیر جوش هغه خوځکی کی تلیږي کله چې پرزا ورتون سه هغه شو دې بیا بیرته کینی داسې باورونه مخکې هم موجوده اوس هم موجوده
د فیروزی غمای څومره خلک خوښوي
زه چې لږ ځوان مم دوی ګوته به مې په یو خلاص په ګوته یو په چپ لات د شاو د پوره مې اخستې دي
نن په همدې اکل خبرې کوو په پیل کې د فیروزی د غمی پیدایښت ته ورګرځو بیا ارزښت روښانه وو او د بازار په اکلې هم له زرګر سره غږیدل یو د خبرونه ما فرشته مرسل جوړه کړې له ازادي رادیو سره اوسې قدر من اردونکو فیروزه یو خکلی آسمانی رنگ شنه تیگه ده چه خلکی ده آبی فیروزی پنوم هم پیشنی. تاریخ چیدون که وای چه تر طول و پخانه فیروزه پا مصر که اومندل شوه. ده چه ده فیروزی تیگه دیر خیسته و نو ده مصر حاکمان و زانونو تا گتمی او نور زیوراتور نجور کلل. تر طول و لرغون گانه چه پا فیروزه خکلی شبه چلور غارکی بی چه ده مصر ده ملکی ده مجسمه پلاس که بی چه نومی همور باندی حق شوی بو. مصریان پا ده عقیده و چه شین رنگ ده جوندی پاتی که دلون نخده. نوزه که له فیروزه نه هم ده تزینه ولو او هم ده بیلا بیلو باورون لپاره کار اخسته. چله هم ده افغانستان پا گردون ده زین و نور و ملکون و خلق هم اما غا پخانی باورون پالی، او فیروزی ته د شفا بخش تیگه پسترگه گوری. لبل پلوه د فیروزی لتیگه نه بیلا بیل زریف شیان لکه گوتمی، غارکی، غوگوالی، دستبند او داسی نور جوریگی. ده غور اوسیدون که رستم غیاسی وای چه دای ده فیروزی لگوتمی سره یو دول عادت شویده تلی پا گوته بی.
والازا ده هر واره چه کور تدزمه ده ووز پا کور که رزکت دیر فیروزی گوته لرمه. صرف یو شوق ده او ده غوی پارا میان خستی ده او یو وقت زه چه لگ زمان مم دوی گوته بمی پا یو خیلاز پا گوته یو پا چپ لاد. اما دا نو یو بس یو شوق دی نور کوم خاص هغه مونږ دی کیل دلای
د فیروزی د غمی پاک خلک بیلا بیل باورونه لري د پکتیا اوسیدونکو تنی جان منګل وای چې لنیا نه اوریدلی وای چې د فیروزی ل غمی سره ډوړی په تنار پوری کړی نو چاچی منګل پسې د نسیمې نیازی خبرې هم اورو
کچیرته وتی وی کله چې سړی ډوړی په خوي ډوړی چاچی پرزن کله داسې هم کېدای شي کله چې خځه شو دې په خوي پرزن چې ډیر جوش هغه خوځکی کی تلیږي کله چې پرزا ورتون سه هغه شو دې بیا بیرته کینی داسې باورونه مخکې هم موجوده اوس هم موجوده خځه اوس ډیر حال ځلې کی چې هغه جوړ کی او پګته کی
پیروزی کو ته خو که ځوندای غمای اگر دیر توانونه لری که و یا میگه ملداره ی بچه ایتی نگرزه بی ضرارونم لری که غره گرتی لری بیا غره ضرارم لری که دی چه زخمی یا پخه زخمی یا لاسی زخمی اگر زخم شریگی مگرم فیروزه خو اگر والا کسی دو اگر کیگی باید سی اگر لور نتیره سی اگر پس لغنه سی اگر کم خسلتون اگر لری کم ضرارونه لری اگر ضرار دیده لبین لار سی
اکثر کسان بیا چی کلخ پلو دوستانو تر دالهی ورکوی نو دی فیروزه غمه لمره انتخابوی د کابل په نوی ښار کې له داسې ځوان سره مخ شو چې خپلې بهرنۍ همکارۍ ته یې د فیروزی غړکۍ اخیستله
هغه همکاران په دې باندې خوشحالیږي ځکه هغه داسې فکر کوي چې دا د افغانستان یو خاص شی ده او داسې د یو
نمونی پشان باندې ځان سره کړی دا چې استعمالی کې نه استعمالی خو یو نمونی پشان سره یې کړی.
دلته چې راغلی و سره فیروزا دی ورته خوخه کړه ارزانه ده قیمته ده څنګه؟
نو فیروزا مې ورته خوخه کړل هغه می کې هغه کار شوی ده د سپینو زرو کې چې یو لاکټ او دوه ګوشارې لري نو دا مې ورته خوښه کړل چې دا ورته واخلم.
تقریبا قیمت څو کېږي؟
نو قیمت مختلف دي څونه چې غمې غټې مغونه قیمت مو سره غټې خو د غمې پورې خبره ده چې په کوم شکل ته غواړې مغونه قیمت باندې درکې د درې نیم زرو نیولې ته ډېر زرو پورې هم شته ده کرونا په وجه باندې رسخت دي او هغه ګډ بای پارټي چې ورته وایي خدای پاماني هغه کې ممکاران نشي راټولېدلې نو د ټولو نمایندګۍ په باندې زه راغلی موضوع به ورکوم.
یعنې دا بهرنی همکار مو بیرته ځي؟
د کار موده تمامه شوله نور بیرته ځي خپل مملکت ته.
په اخره تاسو د فیروزی په زیور باندې نازوئ؟
منګه البته په دې باندې کې د شي خالین چمرته وخلو ځکه د امید افغانستان ده نو د سي دوه درې توفي ورکو چې هغه کې خاص مشهور په افغانستان او په جهان کې.
دا چې د فیروزی په غمی جوړه شوې غاڼه څومره اخیستونکي لري، فیروزه لکومه کیږي او اصلي کومه ده؟ د کابل په نوی ښار کې مولا او زرګر محمد اکرام سره مرکه کړي، ورته غوښ شي.
اته چې دکان کې ډیر خاسته خاسته شیان دي چې مختلف غمی پکې کارول سوي، نن راځو دی فیروزی پاکله له تاسو معلومات اخلو. اول درته وایي چې د خپل فیروزه غمای د کوم ځای څخه راځي؟ آی د افغانستان د کوم بل ملک راځي؟
د فیروزه چې دا اصلا معدني کان دی، د څو ملکونو دلته راځي. یو خو د ایران فیروزه ده، بل د مصر نه راځي، مصری فیروزه دلته مرواج دي، بل امریکایی دي، بل د چینایی د مواد نه جوړیږي. دا چې مقصد رنگ فیروزه ده او نور خپل د مواد مصنوعي جوړیږي په اصطلاح. بلې
لږه وخت تاسو مخته ده ګوتی چې دي کنه په دوه کې مردانه هم ستاسو ډېرې غټې غټې دي.
بله زنانه هم دي
او زنانه هم ستاسو درته وایي چې دغه مردانه ګوتس ډېرې غټې ده، دا په څو ده؟ او په څنګ کې دغه زنانه ډېره ظریفه جوړه ده، دا په څو ده؟
دوم د خپل د غمی په کیفیت او کوالټي پورې تعلق لري. هر څومره چې غمای دغه تیګه کوالټي او کیفیت خې دغه قیمت او ارزش زیات ده، او څومره چې د کوالټي او کیفیت ضعیفه کیږي کمی د په قیمت هم تفاوت راځي. د دې غمی په سایز او اندازې پورې هم رول لري دا قیمتونه. هر څومره چې د غمای لوی غټي د قیمت زیاتیږي.
څنګه کولای شو چې اصل فیروزه او پیزنو؟
دغه ډیره مهمه خبره اندغه نقطه ده. زیاتره مشتریان په دې کې داسې کانفیزیږي یا مثلا شک کوي چې دا کوم یو به په څه شکل تری. خدا یو مهارت د کاری ته ضرورت لري چې اوسړای په دې کې کار کړي او وی پیژني به کولای شي چې هغه پیژني. او په غیر صورت سره داسې عام خلکو ته پیژنګلوي لږه سخت ده. باید دغه دکاندار څوک چې دا کار کوي دغه د ټول ضمانت او کیفیت او د خو بد ورته تشریح کوي او د خپل مشتری باید مطمئنه کړي.
بله اقدرت وایي چې یوازې ګوتې ورنه جوړوي له فیروزی غمیانو نه کنور شي نه مسته.
دا د مشتری په طبیعت او خوښي پورې ارتباط لري. اکثره د زبندونو لرو منګه لاکتونه دي، مثلا ست مکمل ست ده چې لاکت دواله او ګوته سره ده، په دې کې دوم جوړیږي سره هر قسم چې تاسو وختي دا ورته جوړیږي. بله
بله دلته په دې دوکان کې د فیروزی لاکت ما تر خوده لیسي
د منګه په دغه شو کس کې او اصلي فیروزی دي ټوله په طلا کې من کار کړی دي. دا په طلا کې ده او هغه د درې سیټه نور چې دي څلور سیټه هغه په نقره کې د مکمل ست ده چې هغه سره واله يم دي ګوتم ده او لاکتم ده. بله
دا په طلا کې موږ کار کړی ده کنه یو لاکت ده ګوته ده او لختي ده څور پی دي
محاسبه کوي منګه چې مثلا د څونه طلا په دې کې کار شوی دی. یعنی دغه سیټ په الحال تاسو دغه توینې دا 55000 افغانۍ ده او هغه په نقره کې چې ده هغه تقریبا 15000 افغانۍ 60000 افغانۍ لزر افغانۍ. یعنی دغه وړکتوب مخکې می تاسو ارزو کې چې دغه د سایز او د کیفیت او کوالټي په بنا سره دا نخ تفاوت کوي.
بله او د وخت په تیریدلو سره فیروزه خپل رنگ بدلی؟
کله کله دا واقع کیږي چې کله بدل کی نو اکثرا په دې باندې دي چې ودا وړ نشي دا څنګه نشي دا بعضی تجربه چې چوکړي دي د تجربه پر اساس سره دا کوي خو اما په عموم سره سره نه کوي.
اقدرات وایي چې ډیر کوم غمیان خلک اخلي
او د منګه خلک اکثرا دلته چې زیات علاقه مندي لري زمرد سره لري چې د منګه تاسو د خپل د وطن دی یو قوت سره لري مینه لري انده پیروزی سره دلته د منګه تاسو خلک زیاتر د سره علاقه مندي لاجورد دی مثال د منګه تاسو د خپل د سره لري بیروچ دی دا سره علاقه مندي لري خصوصا د منګه تاسو د کانو سره علاقه مندي زیات ده
قیمت کې لګوډی راځي د وخت په تیریدو سره
قیمت خو دا سره چې د تقاضا او د عرضه په بنا سره ده کله مثلا د مشتری تقاضا وي او دا شای کم وي نو طبعا دغه قیمت ارزش زیاتیږي او کله خطرو سپورې د کوم تجربه چې لرم ما داسې نه دلیدل چې د قیمت برا چی چوي قیمت به جک شوی ټیټیږي نه
ډیر زیات مننه
زما ته سلامات اوسئ تاسو هم تشکر یاب جهان
د فیروزی د غمی پاک له د خلکو بیل بیل باورونه علمی او دینی بنسټ نه لري د پهانتون استاد نور الله کوثر وایي چې کې څوک د شوق لمخي کاروي مان نه دی خو مثبت یا منفی اثر نه لري
فیروزی غمی د یو انانوي پس منظر لري چې خلکو ترمنځ داده چې دا جرأت راولي یو نو بدن سره سازګاری لري روان سره سازګاری لري خو له دې نه به خلکو خرافي او غیر واقعي برداشتونه هم کړی دي ځینې خلک دا به مقدس کړي او دا به سپیشلای کړي په شریعت کې د دې سپیشلتي او دا نه معلومه کله د زمکه کې اختراعات او اکتشافات پیدا شوی د زمکه کې خلکو زیر متلاس رسید لای او مخصوصا هغه کانی چې کله راوستل سوی دي له هغه زمانې نه تر نن پورې انسانانو دې غمی ته لاس ورغی او هغه نه ده او ډیر زیات خپل هغه نشي به فراز درلوده خپل لوړی جوړی لیدلی کله کله دینه ډیر زیات کار اخیستل سوای دا موزیمونو کې موږ لیدلی چې داتېګه په زینو شیانو کې چې هغه مذهبي تقادس درلوده غوته غی کار سوی دا لکه هغه ګولان چې کوشانیانو په کارولې دي دا ګولان په فیروزی باندې جوړ کړی دي او زینو جایونه کې دي هغه مثال نسته
درنو دوستانو ژوند په شی بوکی خبرونه پایته رسو تربیه هي چاري